द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مسې وایس اف امریکا دی ودا د پنځمبه یا زیارت ورځ کال 2013 د اگست میاشتې 13 نیټه ده. پاکستان کې دا وخت د مازیګر 6 بجې سوي دی. افغانستان کې 5 نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د سهار 9 بجې سوي دی. د وایس اف امریکا دی وایي واسطه خبري خبرونه کې ستاسو قرباني یو ز کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو خبرونه کې شراغ لاست وی یو سره ملګری او سید تاسو د خبرونو تفصيلات وړاندې کوو خو اول غوښه د نن ورځې د مهمو خبرونو سټکو ته
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن د ملک د 22م وزیر اعظم په توګه د هیواد صدر ممنون حسین په لاس سوګن اخستې او د حکومت سیمواری په خپل لاسو کې اخستې
سب کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں
کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا
اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے
آمین
آمین
د افغانستان حکومت د پاکستان د نوی وزیر اعظم هرکلی کړی او هیله یې څرګنده کړې ده چې د دواړو هیوادونو کې ناباوري ختمولو کې به رول ولوبوي د افغانستان د خارجه وزارت یو چارواکی وایي
مونږ د عمران خان له انتخاب څخه هرکلی کوو او مونږ زیاته هیله مند یو چې د نوموړي له انتخابېدو وروسته به د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو نوی فصل پرانیستلی شي
د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا په پاکستان د غزنی جګړه کې د لاس لرلو تورونه رد کړي او ویلي دي پاکستان د افغانستان دننه د ترهګرۍ یو پیخه کې هم لاس نه لري خو د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان وایي دو پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن د ملک د 22م وزیر اعظم په حیث د هیواد صدر ممنون حسین په لاس سوګن اخستې او د حکومت سیمواری په خپل لاسو کې اخستې د سوګن پورته کولو د سوري سره پاکستان کې د لسیزو راهیسې د پوځي واکمنۍ ترڅنګ د دوه غټو سیاسي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ د حکومتونو اوړېدو را اوړېدو روایت ختم شوی د عمران خان د حلف اخستو د سوره کې د بهرنیو سفارتکارانو پوځي او سیاسي مشرانو ترڅنګ په سپین نقاب او پرده کې د نوموړي میرمن بشرا عمران هم ناسته وه د سوګن تر لاس کولو وروسته عمران خان ته د درې واړو پوځونو لخوا سلامي هم ورکړی شوی په 25 جولای پاکستان کې شوو انتخابونو کې د عمران خان ګوند پاکستان تحریک انصاف تر ټولو زیاتې رای اخیستې وي او په مرکز او خیبر پښتونخوا صوبه کې د حکومت جوړولو وروسته د پاکستان تر ټولو غټه صوبه پنجاب کې هم د حکومت جوړولو کوششونه شروع کړي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د مرستیال سبخت الله احمدي د دیو سره په خبرو کې نن د خالی په ورځ ویلي چې هیله لري د افغان حکومت په سیر د پاکستان نوی حکومت به هم په خپل ژمنو عمل وکړي تر څو د افغانستان د سیمې هیوادونو له تاوتریخوالي څخه وژغورل شي احمدي وویل موږ د عمران خان د وزیر اعظم په توګه د ټاکنې هرکلی کوو او هیله مند یو چې د نوموړي له انتخابېدو وروسته به د اسلام آباد او کابل ترمنځ نوي اړیکې پرانستل سي هغه هیله ښکاره کړه چې دغه اړیکې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي امنیتي اقتصادي او نورو بیلابیلو برخو کې هم د همکاریو پرمختیا لامل وګرځول سي د پاکستان نوی وزیر اعظم د واک ترلاسه کولو وړاندې ژمنه کړې وه چې د افغانستان سره به په خپلې اړیکې پراخه کوي او هڅه به وکړي چې دغه هیواد سره خپلې پولې لکه د اروپایي هیوادونه پرانستل وساتي
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا په پاکستان د غزنی جګړه کې د لاس لرلو تورونه رد کړی دي او ویلي دي پاکستان د افغانستان دننه د ترهګرۍ یو پیخه کې هم لاس نه لري د جمعې پورس افغان ولسمشر اشرف غنی غزنی ولایت ته د سفر په وخت د پاکستان پوځي مشر نه پوښتنه کړې وه چې د غزنی جګړه کې د ژوبل ترهګرو علاج د پاکستان په هسپتالونو کې ولې روان دی نور حال پې د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال پیرولا چارا کبي
د فوز د عام اړیکو سانګې آی ایس پی آر تر مخه جرنل باجو افغانستان کې د تشدد خونړې په خوباندې اندېښنې ښودلې دي او دې سره د افغانستان لخوا پاکستان باندې د افغان طالبانو سره د مرستو تورونه بې بنیاده بللي. د فوز سرلښکر ویلي دا خو کیدلی شي چې افغانستان کې پټ پاکستان مخالف او لاقانونه ګرځولې شوې تحریک طالبان پاکستان جنګیالي د علاج لپاره پاکستان ته راځي او داسې هم کیدلی شي چې پاکستان کې میش د افغان کډوالو خپل خپلوان د دوی پمرستو باندې د افغانستان څخه پاکستانی روغتونونو تر علاج لپاره روړل کیږي. خدا چې په پاکستان باندې افغان ځواکونو سره انخته کې جوبل افغان طالبانو علاج کې مرسته کولو تورونو کې اس حقیقت نشته دی. دا په داسې حال چې پاکستانی میډیا او ټولنیز رسنیو کې هم دا خبرونه مخې ته راځي چې ګنې غزنی کې د افغان ځواکونو سره انخته کې وجل شوی پاکستانی جنگیالو مړی پاکستان ته وړل کیږي او په دې اړه د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو او سیړونکو اندېښنې ښودلې.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا په افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ژغ وکړو چې د لوی اختر په ورځو کې د ور بند اعلان کړي. دا په داسې حال کې چې د افغان دینی علماو شورا ویلي د افغانستان نړۍ او سیمې دینی علمانو په افغانستان کې روانه جګړه د اسلامي اصولو خلاف ګڼلې ده او وایي چې باید د لنډمهاله اوربندۍ پر ځای دایمي اوربند اعلان شي تر څو د سولې لپاره خبرو اترو زمینه برابره شي. په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته په یو راپور کې لرو.
دغه رپورټ به مونږ په وروستۍ خبرونه کې تاسو ته په دې خبرونه کې وروسته وړاندې کوو. خو یو بل رپورټ اړخته دو د خیبر پختونخوا حقته عدالتونو کې د خپلو څوکونو لرې کړی شوو درې قاضیانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دې د بیرته په خپلو څوکو باندې پرځای کړل شي. په پېښور کې یو خبري کانفرنس ته دغه قاضیانو ولیدي. دوی ته ورکړل شوې سزاګانې ډېرې سختې دي. نور حال پې د پېښور نه د ریډیو خبریاله سادیا قاسم شارکبی.
دغه خبری کانفرنس کې ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نعیم اقبال او اورنگزیب خان او سیول جج شکیل الرحمن د پیښور اعلی عدالت نه غوښتنه وکړه چې دوی ته د خپل صفای موقعه ورکړې شي ځکه چې دوی د بغیر د تحقیق او تفتیش او د بغیر د ثبوت د خپل نوکرۍ نه لرې کړې شوې دي. سیول جج شکیل الرحمن دی ونی استاد خپل مسله صدا سے وړاندې کړه.
خاص کر چې کله دغه شان غټه سزا په سرویس کې د ټولو نه غټه سزا چې دا هغه د سرویس نه وستل دي. نو چې کله هغه د سرویس نه تو اباسه نو ته په پاغه باندې انکوائری کې زما په کیس کې شنوایی کولا نو ما ورته وې چې کوم د نوک برابر خیره ما کی وی نو ما اوس لره کا.
یو بل ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اورنگزیب خان چې د خپل نوکرۍ نه لرې کړې شوې وای دوی ته د تپوس نه باوجود څه هم ثبوت نه دی خودلې شوې چې دوی د کم الزام په بنیاد او د کم ثبوت په بنیاد د خپل نوکرۍ نه لرې کړې شوې. سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د ملګرو ملتونو پخوانی سیکرټری جنرال او نوبل انعام ګټونکي کوفی انان د اته کالو په عمر کې په حق رسیدلی. د ښاغلي کورنۍ په ټویټر پیغام کې لیکلي چې د شنبې یا خالی په ورځ د لنډمهالې ناروغۍ وروسته یې سا ورکړه. په غانا کې زیږیدلی کوفی انان لومړی تورپوستکی افریقایي و چې د ملګرو ملتونو یې د مشر په توګه خپل خدمات ترسره کړي وو. دوی د کال 1999 تر کال 2008 پورې د ملګرو ملتونو مشري کړې. په کال 2001 کې نوبل انعام جایزه هم ترلاسه کړې وه. کوفی انان د مرګ د اعلان وروسته په ټویټر خلکو ډېر زیات غم راضي ښکاره کړې وه. ملګرو ملتونو په ټویټر لیکلي وو چې نن موږ یو ښه سړی او یو ښه مشر وبایلو.
د امریکایي استخباراتي ټولنې او د وایټ هاوس ترمنځ تاوتریخوالی په داسې حال زیات شوی چې د صدر ډونالډ ټرمپ او د استخباراتي ادارو پخوانی اعلی چارواکي د امنیت حکومتي سندونو په سر په یو بل سختې نیوکې کوي. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ خبرداری ورکړې چې هغه به د انصاف په محکمه کې د یو اعلی چارواکي امنیتي سند بیرته واخلي او دا چې د دل لخوا د استخباراتي ادارې سیایي پخوانی ډایرکټر جان برنن امنیتي سند ختمولو ته اولس ډېر ښه غبرګون ویلی. هم پرون د سیایي د شپې تنه زیاتو پخوانیو چارواکو په یو لاسلیک کړي بیان کې د ډونالډ ټرمپ دغه ګام غندنه کړې او دا یې د استخباراتي چارواکو او پوهانو لپاره یو سیاسي ازمیښت بللی. د امریکې اعلی امنیتي سند ترلاسه کولو سره یو تن د هیواد پټ حکومتي معلوماتو ته رسی لري. د دغه سند ترلاسه کولو کې د میاشتو پورې وخت لګي.
د سی این این د راپور تر مخه د وسلو مایر ویلی په یمن کې د سعودي ائتلاف لخوا په دې وروستیو کې وایبرید کې امریکایي جوړ بم کارول شوی و کوم کې چې په یمن کې د سکول د ماشومانو یو بس او مارکیټونه په نقشه شوی وو چې پکې د سلویشت ماشومانو په ګډون یو 50 تنه وژل شوی وو. د سی این این راپور د جمعې پر ورځ ویلي مایران د دې بم پیژندل کېدو د هغه عکسونو څخه کړی ده چې د پیښې سمدستي وروسته اخیستل شوی وو. د امریکا پخوانی صدر براک اوباما د کال 2018 کې په سعودي عرب وسلې خرڅولو باندې د هغه وروسته بندیز ولګوو کله چې دغه ډول پیشه کې سعودي عرب د امریکا جوړ بم کارولی وو، خو بیا تیر کال صدر ټرمپ انتظامیه دغه بندیزونه بیرته پورته کړل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن د ملک د 22 وزیر اعظم په توګه د هیواد صدر ممنون حسین په لاس سوګن اخیستی او د حکومت ذمواری یې په خپلو لاسو کې اخیستی. د سوګن پورته کولو د سوی سره پاکستان کې د لسیزو راهیسې د پوځي واکمنۍ تر څنګ د دوه غټو سیاسي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ حکومتونو اوړېدو راوړېدو روایت یا لړۍ ختمه شوې. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د هیواد د 22 وزیر اعظم په توګه د سوکې سوګند پورته کړی دی. پاکستان تحریک انصاف ویاند وی ضربه د کابینې فیصله هم وشي او نوې منتخب وزیر اعظم غواړي د ګل ورځ نه نوې حکومت کار پیل کړي. د عمران خان لخوا د وزیر اعظم سوګند پورته کولو پس پاکستان کې موقتی یا نگران حکومت هم ختم شوی دی. د پاکستان صدر ممنون حسین عمران خان نه د وزیر اعظم په توګه سوګند اغسته دي.
صدقه دل سے حلف اٹھاتا ہوں
کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا
اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے.
آمین
آمین.
دا دستورا دا صدارتی معنی کې شوې ده. دا دستورا په صدارتی معنی کې شوې ده چې پکې د پوس لخر جنرال قمر جاوید باجوا، د ګډ ځواکونو مشر جنرال زبیر حیات، هوایی او سمندري ځواکونو مشرانو په شمول بارملکی سفیرانو هم پکې برخه اخیستې ده. خو د دستورا کې د مخالفو ډلو لخوا څوک هم موجود نه وو. د وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کولو پس عمران خان وزیر اعظم ماڼۍ ته تللی دی. چرته ورته پوځي دستو ګارډ آف آنر وړاندې کړی دی. د عمران خان لخوا وزیر اعظم سوګند پورته کولو سمدستی پس پاکستان کې موقتی یا نگران حکومت هم ختم شوی دی او د دې نوټیفیکیشن یا سرکاري اعلان هم شوی دی. پاکستان کې 25 جولای ټاکنو نه پس بلوچستان، خیبر پختونخوا او سند صوبې او مرکز کې نوې حکومتونه جوړ شوی دي، خو تر اوسه د آبادۍ په لحاظ ټولنه لوی صوبې پنجاب کې لا حکومت نه دی جوړ شوی. پنجاب کې چرته ټولنه زیات سوکې مسلم لیگ نواز ګټلې دي. هلته سپیکر د پاکستان تحریک انصاف په مرسته چودھری پرویز الہی منتخب شوی دی او پنجاب صوبه کې پاکستان تحریک انصاف د اعلی وزیر دپاره جنوبی پنجاب سره تعلق لرونکي عثمان بوزدار نوم حتمی کړی دی. د دوی مقابله به د مسلم لیگ لخوا د اعلی وزیر دپاره کاندید حمزه شهباز سره وي. د غشن پاکستان تحریک انصاف د هیواد صدر دپاره د عارف الوی نوم هم حتمی کړی دی. د پاکستان موجوده صدر ممنون حسین موده به ستمبر 9 نیټه پوره کیږي او د پاکستان نوی صدر انتخاب به 14 ستمبر کیږي او د لپاره قومي اسمبلی او سلور وڼو صوبای سملو کې به د ووټنګ عمل کیږي. د پاکستان مطبوعات د زرایو لخوا وی پاکستان تحریک انصاف حکومت کې به 18 مرکزی وزیران او 15 مشیران به هم شامل وي. رپورټونه وی خیبر پختونخوا نه منتخب شوی پرویز خټک به د کورینو چارو وزیر وي. دغه شان شهریار افریدی به د سرحداتو یا سیفران وزیر وي او علی امین ګنڈاپور به د هاوسینګ وزیر وي. دغه شان شاه محمود قریشی ته خارجه وزارت او اسد عمر ته د خزانه وزارت ملاویدو امکان دی. د پاکستان تحریک انصاف ویاند فواد چودھری وینا ده هم نن ورځ کېدی شي چې نوې کابینه حتمی شي او دینه پس به وزیر اعظم عمران خان کام ته خطاب کوي او دوی غواړي نوې حکومت د ګل ورځ نه باقاعده کار پیل کړي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
سف امریکا د ودا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه تاسو ته پښ غونډې بڑا وړاندې کیږي. وړاندې تاسو راپور ووري د پاکستان د نوی وزیر اعظم عمران خان په اړه. هم تاسو ته اوس وړاندې کوو د عمران خان د ژوند په اړه چې د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان د کرکټ مینوال بیډیر پیژنی. دغه وړاندې دوی چیرې زیږیدلی وو او چیرې زده کړې یعنی تعلیم ترلاسه کړی وو او د دې ټول تفصیلات استاز موږ همکار شعیب زاده په یو راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان نوی وزیر اعظم په 15 نومبر کال 1952 کې د پنجاب په لاهور ښار کې د اکرام الله خان نیازی کرا پیدا شوه. عمران خان په خټه پښتون دی خو پښتو نه ورزی. مور یې شوکت خانم نومېدله او د پښتونخوا په پخوانی سیمه میاوالی کې ژوند کاوه. عمران خان لومړی او منځنۍ زده کړې د لاهور په کیتیډرل سکول او ایچ ایس ان کالج کې کړې او لاغې وروستو د لوړو زده کړو لپاره برتانیې ته تللی وو. دغلته یې په رایل ګرامر سکول کې د زده کړو وروستو په کال 1950 کې د برتانیې اکسفورډ یونیورسټۍ نه په فلسفه، سیاست او معاشیاتو کې د ګریجویشن ډیګري ترلاسه کړې ده. د پاکستان حکومت عمران خان ته صدارتي ایوارډ هم ورکړی او په کال 1992 کې د ایشیا دپاره د بشري حقوقو جایزه هم ګټلې وه. هغه په لومړي سر کې د کرکټ یو لوبغاړی او د کرکټ پیل یې په کال 1991 کې د 13 کالو په عمر کې د انګلینډ پر ضد د یوې لوبې نه کړې وه. عمران خان په کرکټ کې نه یوازې یو ښه بالر ګڼل کېدو بلکې د یو ښه بیټسمین په نوم یې هم ځان له نوم پیدا کړی و. خو په کرکټ کې وروستو له هغې نړیوال شهرت وموندو کله چې په کال 1992 کې د پاکستان د ملي کرکټ لوبډلې کپتان یا مشر وټاکل شو. د هغه په مشرۍ کې د پاکستان کرکټ لوبډلې په کال 1992 کې د کرکټ نړیوال جام یا ورلد کپ ګټلی او خو د هغې وروستو یې کرکټ پرېښودو. د کرکټ پرېښودلو وروستو د ولسي ښېګړې کارونو ته یې لاس اچولی او په لاهور کې د خپلې مور شوکت خانم په نوم د ایشیا تر ټولو لوی د کینسر یو عصري اسپتال د خلکو په چندو جوړ کړو. عمران خان د سیاست میدان ته په کال 1994 کې راووتو او په 15 اپریل یې د خپل ګوند پاکستان تحریک انصاف بنیاد کې خودو. په لومړي سر کې د هغه ګوند په ولس کې هیڅ محبوبیت نه لرلو او په ووټونو کې به یې ماتې خوړله. خو د کال 2014 په ټول ټاکنو کې د هغه ګوند په خیبر پښتونخوا صوبه کې د حکومت جوړولو موقع وموندله او په قومي اسمبلۍ کې دغه ګوند دریم ستر ګوند په نوم ځای پیدا کړو. په سیاست کې د دوی شوکالو تیرولو وروستو عمران خان په دیوت وانیدو چې په 15 جولای 2013 تر سره شو ټول ټاکنو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ وګټي او د وزیر اعظم منصب ته ځان ورسوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane.
که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 202 205 003.
وې وایس اف امریکا دی ودا یو ساده خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی استودیو څخه تاسو ته پښوندې بړوند کیږي. تاسو ته موږ د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان د ژوند په اړه تفصیلی راپور وړاندې کوي. هم د افغانستان لاړخه د تصغبرګون دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند مرستیال د دی وسره په خبرو کې ویل دي چې هیله لري د افغانستان حکومت په سیر د پاکستان نوی حکومت هم په خپل ژمنو عمل وکړي او تر څو افغانستان او سیمي وادونو له تاوتریخوالي څخه وژغورل سي. ښاغلي ویلي چې د عمران خان وزیر اعظم په توګه د ټاکنې هرکلی کوي او هیله لري چې د نوموړي له انتخابېدو وروسته به د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې ښې اړیکې وي او نوي اړیکې پرانستل سي. هغه دا هیله هم ښکاره کړې ده چې دغه اړیکې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، امنیتي، اقتصادي او نور بېلابېلو برخو کې د همکاریو او د پرمختیا عمل وګرځول سي. تاسو ته به در یادو کړو چې د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان د واک ترلاسه کولو وړاندې دا ژمنه کړې وه چې د افغانستان سره به په خپلې اړیکې پراخوي او هڅه به کوي چې د دغه هیواد سره خپلې پولې لکه د اروپایي هیوادونه پرانستي وساتي. په دې اړه نور تفصیلات تاسو د افغانستان څخه د ډیوا خبریال اکمل روان په یو راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان صدر اعظم په توګه د تحریک انصاف مشر عمران خان له انتخاب څخه ملاتړ کوو. د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال صبغت الله احمدی له ډیوي سره په خبرو کې نن د خالی یا شنبه په ورځ ویلي هیله لري چې د افغان حکومت په څیر د پاکستان نوی حکومت به هم په خپلو ژمنو عمل وکړي تر څو افغانستان او د سیمې هیوادونه له روان تاوتریخوالي څخه وژغورلی شي. احمدی وړاندې وویل
ما از انتخاب آقای عمران خان ما از انتخابشان استقبال میکنیم و
امیدوارم موږ د عمران خان له انتخاب څخه هر کله کوو او موږ زیاته هیله مند یو چې د نوموړي له انتخابېدو وروسته به د اسلام آباد او کابل ترمن دی اړیکو نوې فصل پرانستلی شي او امید لرو چې دغه اړیکې د دواړو هیوادونو ترمن د سیاسي، امنیتي، اقتصادي او نورو بیلابیلو برخو کې د همکاریو د پراختیا لامل وګرځي. د ولسی جرګې غړي نذیر احمد احمدزی وایي د دواړو هیوادونو ولسونه غواړي چې د کابل او اسلام آباد ترمن د داسې اړیکو بنسټ کې ښودلی شي چې له مخې یې ولسونه د سولې، امن، پرمختګ په فضا کې ژوند وکړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو اساسو شرایطو کې د عمران خان راتګ دله د افغانانو دا ده دوی پخوانۍ غلطۍ ته تکرار نه کړي او دغه موضوعات د یو دوستانه فضا خواته دغه حالات سو کړي، ځکه چې عمران خان اصلیت هم د افغانستان نه ډېر کم وخت کېږي چې دوی خواته تللي دي، نو ځکه دی پخپله هم پښتون ده او د پښتون درد باید دی ولري او دا اکثریت رایې هم د پښتنو اخلي دي. نو په دې مورد باندې مونږ خوشبین یو چې دی به انشاءالله یو مثبت چینج راولي او
دی پاکستان دی پارلمان دی جمعې ورځې په عمومي ناسته کې دی پارلمان دی غړیو لخوا دی رایو په اکثریت دی تحریک انصاف مشر عمران خان دی صدر اعظم په توګه وټاکل شو. عمران خان په دی وروستیو کې ویلي دی افغانستان روان کړکېچ دی جګړې پر ځای په سیاسي خبرو اترو هواریدلی شي او راتلونکی حکومت به یې له افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې د پاکستان د نوي صدر اعظم عمران خان له ټاکل کېدو څخه هرکلی وکړ چې د جمعې په ورځ جمهور رئیس اشرف غنی د غزنی ولایت ته د سفر پر مهال پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې تورن کړ. جمهور رئیس غنی ویلي د غزنی ولایت په جګړه کې په مستقیمه توګه له پاکستان څخه رغلو ترهرګرو برخه اخیستې وه او د ګڼ شمېر ټپیانو درملنه د پاکستان تر واک لاندې په روغتونونو کې روانه ده، خو د پاکستان حکومت د جمهور رئیس غنی څرګندونې رد کړې او ویلې دي چې اسلام آباد د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او نه هم له افغان پولې د ترهرګرو ډلو د اوښتو اجازه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې اته ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو په غزنی ولایت برید وکړ او په ښار کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د څلور ورځې جګړې په پایله کې د جګړې ښکېلو خواوو او ولسي خلکو ته د سر او مال درنه زیانونه ورسېدل. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د ګران اوریدونکو موږ سره اوسېږي. موږ به په دې خبرونه کې تاسو ته د ډینګي وایرس په حق له هم رپورټ وړاندې کوو چې په خیبر سیمه کې د دې له کبله یو شمېر کسان اغیزمن شوي دي. د دې ترڅنګ د پاکستان د پوځ لخوا د افغان ولسمشر اشرف غنی بیان ته رد عمل باندې هم زموږ سره تفصیلي رپورټ شته دی، او د دې ترڅنګ د پولیو ډرامه به هم موږ تاسو ته په دې خبرونه کې وړاندې کوو. او اوس راځو یو بل رپورټ اړخته. د خیبر پختونخوا نوو وو ضلعو کې د اولس تمې د نوي وزیر اعظم عمران خان نه سدي. دغه پخوانۍ قبایلي سیمې چې اوس د خیبر پختونخوا ضلع دي، په تیرو وختونو کې د ترهګرۍ له کبله تر ټولو زیاتې اغیزمندې شوې دي. د تعلیم او د هسپتالونو نظام پکې د ملک د نورو برخو په رنګ نشته. د اوبو مسلې هم خلکو ته راپېښې دي. دوی د نوي وزیر اعظم نه څه تمې لري؟ د دې سره په سیمه کې زموږ خبریال ارشد مومن خبرې اترې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
زما نوم سجاد احمد دی. زمونږ د اوسنی حکومت نه دا تمې دي چې یاره د فاټا خلکو ته د هغوی د حکومت هغه ثمرات ملو شي، فاټا انضمام چې کوم دی د هغې کوم پیکیج دی هغه دوی ته ورسي، او په صوبې کې شاملېدو سره داسې نه چې د دوی حقوق غصب شي، د دوی حقوق کے پی نه هم دوی ته خپل حقوق ملو شي. اصل کې چونکې د تیرو 15 کالو نه دلته یو جنگ روانو، هغې په وجه سره دلته کاروبار ډیر زیات متاثر شوی دی، حتی کې چې د خلکو زندگی چې کوم د روزمره زندگی هغه متاثر شوی ده. نو د په دې وجه سره د نوجوانانو تعلیم متاثر شوی دی، روزګار متاثر شوی دی. نو د دې په وجه سره لکه دا ډیر زیات محرومه پاتې شوی، نو د دې محرومیانو ازالی کولو لپاره دوی ته توجه او ډیره زیاته توجه ضرورت دی.
زما نوم زمیل شاه دی. د نوي حکومت نه زمونږ دا تمې دي چې کم قبایلي سیمو کې کم قانون لاګو شوی دی په صوبه کې شاملېدلو، نو زمونږ ته دا تمې دي چې دا اف سی آر قانون چې کم ختمې دوالو، هغې سره سره یو بل قانون چې کوم دی عبوري قانون دی، نو زمونږ د نوي حکومت نه دا تمه ده، دا تمه ته لرو چې دغه عبوري قانون د دې سره سره ختم شي، او موږ ته آسانتې د قانون کاله قانون نه موږ وزو.
مشغول دی چې نوی اوسېدونکی یم. اوس موږ ته تمې دي چې نوی حکومت راشي، کېدای شي نوی قانون راشي، پاټه دپاره نوې تبدیلي راشي. اوس خو پکې یو قانون نشته که نه؟ زور لاړه نوی قانون داغلی نه، نه څوک پیسلې کوي، نه څوک خبره اوري، نه څوک یو کار کوي که نه؟ ده هغوی نوی نه راغلی، دوی وایي زور ختم شو، نو ټول لانجې مانجې شروع دي. هغوی مې سملای کې پیسملو په لانجو په حکومت باندې اخته دي. زمونږ دا توقعات دي چې دا نوی حکومت راشي او موږ له نوی قانون داکي نوې خبرې راشي، نوی علاج شروع شي، کمشنران راغلل که نه؟ ده
زما عبدالرحمن نوم دی، که غڼو اوسېدونکی یم. نو خلکو په دې دغه باندې دا ووټ ورکړی دی چې تبدیلی به راځي. اوس به خلک ګوري چې د 100 ورځو دوی کوم پروګرام و چې 100 ورځو کې څه کوي او بیا به وروسته څه کېږي. خو لکه اسمبلیو کې چې کومې هنګامي او پرون چې کوم حالات و، نو عوام ډېر مایوسه دي دې خبرو نه. اسمبلی کې چې کومې هنګامي کېږي او دا کوم حالات دي دنیا ته وګورو، بیا د خپلو حالاتو ته وګورو د ملک. اسمبلی کې لکه پرون چې یو هم تقریر نه شو کولی، عمران خان په چې تقریر کوو هغوی راغلی داسې شور شرابه، او بیا چې شهباز شریف کو هغوی لکه چا خبره چا نه اورېدله. نو چې موږ اسمبلی ته څوک لیږو دې لپاره چې زموږ به مسایل حل کوي، او هغوی خپل منځ کې چغې وهي، نو دین دا خو د پاکستان مستقبل سره دې روشن نه ښکارېږي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اورېدلی شي. پته دا www.voadewanews.com هېر نه کړئ. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیوا دا یہ وسط خبری خبرونه لیا دوام لري. یہ ور بیا د خبرونو لندیز در توڑان دے کو خوال ورسی سر ٹکو تا.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن د ملک دو وشتم وزیر اعظم په توګه د هیواد صدر ممنون حسین په لاس سوګن اخستے او د حکومت سیمواری په خپل لاسو کې اخستی.
صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں
کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا
اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے.
آمین
آمین.
د افغانستان حکومت د پاکستان د نوی وزیر اعظم هر کله کړي او ویلې سرګند کړي دا چې د دواړو هیوادونو کې د نابوري ختمولو کې به رول ولوبوي. د افغانستان د خارجه وزارت یو چارواکی وایي
عمران خان لا انتخاب څخه هر کله کوو او موږ زیاته هیله مند یو چې د نوموړي له انتخابېدو وروسته به د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکو نوې فصل پرانیستلی شي.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغان ولس مشر اشرف غنی لخوا د پاکستان د غزنی په پاکستان د غزنی په جګړه کې د لاس لرلو تورونه رد کړی دی. ویل دي پاکستان د افغانستان دننه د ترهګری یو پیخه کې هم لاس نه لري. خو د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان وای
نو دا څنګه جنازې څنګه رالی دا جنازې چې راتلې نو آیا دا څه پیدي نه دا چا نه کړی چې دا څوک وو د دې دینای کول زما خلک دې مسلې حل نه دی پکار چې دا وکتلی شي چې یاره دا څوک دي دا څنګه تللی او د دې خبرې انکوایري وشي.
اواز د خبرونو تفصیلات.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن د ملک د 22م وزیر اعظم په توګه د هیواد صدر ممنون حسین په لاس سوګن اخیستی او د حکومت سیمواری یې په خپلو لاسو کې اخیستی. د سوګن پورته کولو د سوري سره پاکستان کې د لسیز راهسي د پوځي واکمنۍ ترڅنګ د دوه غټو سیاسي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ حکومتونو اوړېدو روایت ختم شوه. د عمران خان د حلف اخیستو دستور کې د بهرنیو سفارتکارانو پوځي او سیاسي مشرانو ترڅنګ په سپین نقاب او پرده کې د نوموړي میرمن بشرا عمران هم ناسته وه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او وایس اف امریکا دی واته ویلي چې نن د خالی په ورځ دا خبرې ورسره کړي چې هله لري په افغانستان حکومت په څیر د پاکستان نوی حکومت به هم په خپل ژمنو عمل وکړي تر څو افغانستان د سیمې هیوادونو له تاوتریخوالي څخه وژغورل سي. هغه له ښکاره کړه چې د غاړي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، امنیتي، اقتصادي او نور بیلابیلو برخو کې تمکاریو او د پرمختیا عمل وګرځول سي. د پاکستان نوی وزیر اعظم د واک ترلاسه کولو وړاندې ژمنه کړې وه چې د افغانستان سره به خپلې اړیکې پراخوي او هڅه به وکړي چې د دغه هیواد سره خپلې پولې لکه د اروپایي هیوادونه پرانستل وساتي.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغان ولس مشر اشرف غنی لخوا پاکستان باندې د غزنی جګړه کې د لاس لرلو تورونه رد کړي او ویلي دي پاکستان د افغانستان دننه د ترهګرۍ یو پیخه کې هم لاس نه لري. د رومي پورس افغان ولس مشر اشرف غنی غزنی ولایت ته د سفر په وخت د پاکستانی پوز مشر نه پوښتنه کړې وه چې د غزنی جګړه کې د ژوبل ترهګرو علاج د پاکستان په هسپتالونو کې ولې روان دي.
د افغانستان د سولې علي شورا په افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غږ وکړو چې د لوی اختر په ورځو کې د وربندي اعلان کړي. دا په داسې حال کې چې افغان دینی علماو شورا ویلي افغانستان نړۍ او سیمي دینی علماو په افغانستان کې روانه جګړه د اسلامي اصولو خلاف ګڼلې ده او وایي چې باید د لنډمهاله وربندۍ پر ځای د دایمي وربند اعلان سي تر څو د سولې لپاره خبرو اترو زمينه برابر سي.
امریکی استخباراتی ټولنې او د وایټ هاوس ترمنځ تاوتریخوالی په داسې حال زیات شوی دی چې د صدر ډونالډ ټرمپ او د استخباراتي ادارو پخوانی اعلی چارواکي د امنیت حکومتي سندونو په سر په یو بل سختي نیوکه کوي.
ملګرو ملتونو پخوانی سیکرټری جنرال او نوبل انعام ګټونکي کوفی هنان د اتیا کالو په عمر کې په حق رسیدلې. د ښاغلي کورنۍ په ټویټر پیغام کې لیکلي چې د شنبې خالي په ورځ د لنډمهالي ناروغۍ وروسته حساب ورکړه. په غانا کې زیږیدلې کوفی هنان وړومبی تورپوستکي افریقایي وو چې د ملګرو ملتونو مشر په توګه خپل خدمات ترسره کړي وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا په پاکستان د غزنی جګړه کې د لاس لرلو تورونه رد کړی دي او ویلي دي چې پاکستان د افغانستان درنه د ترهګری یو پیخه کې هم لاس نه لري. نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال پیر ولا چاره کوي.
د پاکستان د فوج سرلخکر د افغان دولت لخوا د افغان طالبانو سره د پاکستان د مرستو او غزنی کې د افغان ځواکونو سره انخطو کې جوبل طالبان پاکستان کې علاج لپاره روړو تورونه رد کړی دي. خو د پاکستان سیاستمداران او سیړونکي د پاکستان د فوج سرلخکر په دغه دریز باندې بې اطمینانی څرګندوي او دوی وایي چې د پاکستان لخوا په خپله خاوره ترهګرو په ضد کوټلې عملیات نه کولو له کبله افغانستان ته په پاکستان باندې د تورونو لګولو موقع په لاس ورځي. د تیرې جمعې په ورځ افغانستان کې یوې غونډې ته وینا په مهال افغان ولسمشر اشرف غنی ویلو چې د جنګیالو د پاکستان څخه افغانستان ته د راتلو لړۍ دوام لري او ولسمشر په غزنی کې د افغان ځواکونو سره انخطو کې جوبل طالبانو پاکستان روغنتونونو کې د علاج معامله هم روچته کړې وه. د بیان ته عکس العمل کې د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوه د افغان ولسمشر دغه تورونه رد کړي دي. د فوج د عامو اړیکو څانګې آی ایس پی آر تر مخه جنرال باجوه افغانستان کې د تشدد خونړۍ پیښو باندې اندېښنې ښودلې دي او دې سره د افغانستان لخوا پاکستان باندې د افغان طالبانو سره د مرستو تورونه بې بنیاده بللي. د فوج سرلخکر ویلي دا خو کېدلی شي چې افغانستان کې پټ پاکستان مخالف او لا قانونه ګرځولې شوې تحریک طالبان پاکستان جنګیالي د علاج لپاره پاکستان ته راځي او داسې هم کېدلی شي چې پاکستان کې میش د افغان کډوالو خپل خپلوان د دوی په مرستو باندې د افغانستان څخه پاکستاني روغنتونونو ته علاج لپاره روړل کېږي. خدا چې په پاکستان باندې افغان ځواکونو سره انخطو کې جوبل افغان طالبانو علاج کې مرسته کولو تورونو کې اس حقیقت نشته دی. دا په داسې حال چې پاکستانی میډیا او ټولنیز رسنیو کې هم دا خبرونه مخې ته راځي چې ګنې غزنی کې د افغان ځواکونو سره انخطو کې وجل شوی پاکستانی جنګیالو مړی پاکستان ته وړل کیږي او په دې اړه د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو او سیړونکو اندېښنې ښودلې. او ډیور ریډیو سره خبرو کې د پښتون ملت پال عوامي نشتلګون ویان زاید خان په دې اړه د پاکستان د فوج سرلخکر د ریزبانه بې اطمینانی څرګندوي.
اشتیاق چې کوم بیان راغی هغه وی چې دا به چې خلک به زوري دي تل نه مزوري خلک او د کمانډر او د جنگ د خلکو فرق دی. نو په دې ځنه پیغام چې آیا دا خلک د دیو په نظر کې دیو کنه دی او د ټول نغټ خبره خدا دا چې موږ په دې بارډر باندې چې څومره هر څوک دا بارډر موږ بند کوو موږ وی چې موږ سیف کړو نو دا څنګه جنازې څنګه رالی دا جنازې چې راتلی نو آیا دا کته دی نه دا چا نه کته چې دا سوقو او دا چې خبر په دغه ځګون کې نن تاسو د پاکستان اخبارات یعنی نن واضح په اکسپرس اخبار کې دي دا کسانو نمونه دي په کوم ځای کې چې خاکړي دي د کوم ګروپ سره تعلق ساتي د کوم کمانډر چا چې کمل نه راغ او دغه سره چې کوم دوه کسان دي ویل اخیلي نو دا خو یو سلسله روانه ده. د دې دینای کول زما خلک دي مثلا حل نه ده په کار چې دا وکتل شي چې یار دا څوک دي دا څنګه تللی او د دغه خبر انکوایري وشي صرف په دې باندې خبره خو نه کیږي اوس چې په دنیا کې به مونږه څنګه رچا سترګې چا خپلې بندو.
او د باندینو چارو سیړونکو ډاکټر اعجاز خټک وایي چې د پاکستان لخوا په خپل خوره ترهګرو په ضد کوټلې عملیات نه کولو له کبله افغانستان ته پاکستان باندې د تورونو موقع په لاس ورځي.
دا الزامونه باندې لګي چې دلته کې یو کریډیبل اکشن چالي درې دي خلکو خلاف د افغان طالبان دي چې پاکستان کو د خلک ګډ طالبان وایي او زمونږ نه وي وزیر اعظم چې راغلي د هم سوزل ویلي چې اخو جهاد کوي ایزی آزادی جنگ کوي افغانستان کې چې کوم خلک لګم تا ای بار کې دمر فیوربل یو نو بیا خو بل لازمی خبره ده چې خلکو په ذهنونو کې شک راځي.
د پاکستان او افغانستان لخوا په یو بل باندې تازه تورونه په یو داسې وخت مخې ته راغلي چې روستو کې دواړو خو اعلی سرکاري لوړپوري چارواکو په کچه پرله پسې خبرې اترې شوې وې چې غرض یې افغانستان کې د جوړجاړي عمل مخ پر وړاندې بوتلو لپاره یو تګلاره ټاکلو.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
وایس اف امریکا دی ودا تاسته یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه وړاندې کوو. را سره ملګری اوسئ. یو شمیر نور مهم خبرونو تفصیلی راپورونه لرو. خو تاسو ته د ناروغۍ په اړه یو راپور وړاندې کوو چې د خیبر پښتونخوا په خیبر ضلع جمرود سیمه کې ډینګي مرض خور شوی چې چارواکي تر مخه شل تنه شل د دې سیمې ځای خلک په دې ناروغۍ کې اخته شوي. تفصیلات تاسو ته د ډیوا خبریال ابراهیم شنواری په یو راپور کې وړاندې کوي.
په جمرود کې د ایجنسی سرجن د دفتر نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه په تیرو دوه اونیو کې د جمرود سب ډیویژن په ټی ډی بازار او نوې آبادی علاقو کې لږ تر لږه شل ځای اوسیدونکي د ډنګي مرض ښکار شوي. په دغه کسانو کې د امجد اپریدی نومي یو ځای د خاصدارو چارواکی او د هغه وړوکی زوی هم شامل دي. د ایجنسی سرجن د دفتر د عملی په وینا قریبا یو میاشت وړاندې په ټی ډی بازار کې تشخیص شوی مریض وایرس د پېښور اچینی علاقې نه دغلته منتقل شوی وو، چېرته چې د مریض د کورنۍ کسان خپلو خپلوانو ته ملاوېدو ته ورغلی وو. د صحت د چارواکو په وینا تیر کال هم د جمرود وزیر ډنډ علاقه کومه چې د پېښور کارخانو مارکیټ سره بیخي لګېدلې د ګن شمیر ډنګي کیسونو راپور کېدو نه پس سخت کال د اول نه د دغې مرض په خورېدو قابو راوستلو په غرض هغوی د مارچ میاشت نه په ګډ جمرود کې د ډنګي مرض په ضد آګاهۍ یا شعور رابیدارول یو کمپاین پیل کړی وو. خو اوس چې د کله نه دغه مرض یو ځل بیا په خورېدو شروع شوی نو د ډنګي په ضد کمپاین فوکل پرسن ډاکټر خالد سلیم وایي چې که څه هم هغوی اوس په بیړني حالت کې خپلې هلې ځلې د کړي خو په دغه مرض قابو راوستلو کې په اولس هم ذمہواری راځي. د ډاکټر خالد سلیم په وینا دا مهال د ډنګي ماشي له وجې فقط په ټیلی بازار او نوې آبادۍ کې د دوه کورنیو کسان څوک چې په خپلو کې رشتہ دار دي متاثره شوي. خو هغه یې سرګنده کړي چې که عام ولس د ډنګي وارث باندې قابو راوستلو کې د دوی سره مرسته ونه کړي او په دغه لړ کې په خپلو کورونو کې د صفایي خیال ونه ساتلو او د اوبو واړه لوښي محفوظ ونه ساتل نو دغه مرض به د جمرود او ضلع خیبر نورو علاقو ته هم خور شي. هغه البته وویل چې هغوی به د متاثره کسانو پوره پوره خیال ساتي.
یو خو دا پاسیبلټی کې چې دا انفیکشن دا چې نن د بلته راغله خو په دې کې دا هم نه چې اوس لکه مایګریشن کیږي اوس په ټیلی بازار کې مریضان دي دا لاړ شي په دې خبر کې نور علاقو کې ګرځي او د دې په جسم کې وایرس موجود دی کنه او دا هلته بل ځای کې یو داسې ماشي وکړي چې په هغې کې وایرس نشته نو هغې ماشي ته هم وایرس منتقل شي بیا هغه ماشي که یو صحتمند کس وکړي نو هغې ته منتقل شي نه داسې بیماري په ټول شي. نو موږ به دا کوو چې مریضان علاج به هم کوو او چې کوم مریضان دي وسه کوم تر ډینګي شوی ده هغه به کم از کم 13-14 دن په دغه کې ساتو موږ تاسو په مچردانی کې به ساتو چې دنه دا نور ماشي یا نور خلکو ته دغه منتقل نشي د جراثیم.
د ایجنسی سرجن د دفتر د عملی په وینا په جمرود کې دغه مرض نښانې څرګندېدو نه پس هغوی په متاثره علاقو کې په سمدستي توګه ځای په ځای سپرېګانې وکړي او ورسره یې په متاثره کورنۍ او نږدې کورونو کې مچردانې هم وویشلې. البته ځایي اوسیدونکي د صحت د ادارې لخوا دغه ګامونه ناکافي ګڼي او غواړي چې د خیبر پښتونخوا د صحت ادارې په شمول د فاټا سیکریټریټ د صحت ډایرکټریټ هم په جمرود کې سمدستي ګامونه پورته کړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو دی. د خیبر پختونخوا ښکت عدالتونو کې د خپلو څوکونو لرې کړل شوو درې قاضیانو ویلي دوی د کومو ثبوتونو پلټنو بغیر د څوکونو لرې کړل شوي دي. په لرې کړل شوو ججانو کې یو اډیشنل ډسټرکټ اینډ سیشن جج او یو سیول جج ډی رادیو ته ویلي دوی ته نه د صفایي موخه ورکړل شوي او نه پرې کوم تورونه ثابت شوي دي. دوی د پېښور های کورټ نه د خپلو څوکونو لرې کولو د پلټنو غوښتنه کړې ده. رپورټ په د پېښور نه د ډی رادیو خبریاله سادیه قاسم شارک کوي.
نن په پېښور پریس کلب کې د لاندینی عدالتونو درې ججانو د خپل څوکۍ نه لرې کولو پر ضد خبری کانفرنس وکړلو او د پېښور اعلی عدالت نه یې غوښتنه وکړه دوی له دې د صفایي موقع ورکړی شي. دغه خبری کانفرنس کې اډیشنل ډسټرکټ اینډ سیشن جج نعیم اقبال او اورنګزیب خان او سیول جج شکیل الرحمن د پېښور اعلی عدالت نه غوښتنه وکړه چې دوی ته د خپل صفایي موقع ورکړی شي، ځکه چې دوی د بغیر د تحقیق او تفتیش او د بغیر څه ثبوت د خپل نوکرۍ نه لرې کړی شوی دی. سیول جج شکیل الرحمن دی ونیو ستا خپل مسله صدا سے وړاندې کړه.
مونږ باندې د ای این ڈی ایفیشنسی اینڈ ڈسپلینری رولز 2011 خیبر پختونخوا په هغه کې دا چې په مونږ باندې به انکوائری کوي او خاص کر چې کله دغه شان غټه سزا په سرویس کې د ټولو نه غټه سزا چې دا هغه د سرویس نه ویستل دي، نو چې کله هغه د سرویس نه ته اوباسي نو ته په هغه باندې انکوائری کوي. زما په کیس کې شنوایی کوله نو ما ورته وویل چې که د نوک برابر خیره ما کی وی نو ما اوس لرېږم. اغه وچنه نه پتا باندې خود کرپشن کمپلینټ شته نه چارجز شته، خودتا باندې د انسپیکشن جج رپورٹ راغلی دی چې د رپورټیشن چې دی سوشل دی او کرپ دی. اغه و چې ستا رپو چې دا ټیک نه ده، ما وی زما رپو په څه باندې ټیک نه ده؟ وی د کرپشن چارجز سم نشته، کمپلینټ هم نشته، 11 سال کې اس درخواست هم نشته ده، بغیر څه وجه خودنه چې زه اوس تازه کورلا نو څوک بم دانه لیږي؟ نو دا به خلق ڈسکریج کیے گی، کریم خلق بچے دے سوسائٹی والا نو اگا بہ ڈسکریج کیے گی.
یو بل ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اورنگزیب خان چې د خپل نوکرۍ نه لرې کړی شوی وای دوی ته د تپوس نه باوجود څه هم ثبوت نه دی خودلی شوی چې دوی د کم الزام په بنیاد او د کم ثبوت په بنیاد د خپل نوکرۍ نه لرې کړی شوی. هغه وای دوی ته عام خلکو سره د لیدنې کتنې او د بډو رشوتونو الزامات ویلی شوی خو دوی ته څه ثبوتونه نه دی خودلی شوی، ځکه دوی د قانوني لارې سره خپل مقدمه به هم چلوي او د دې خبری کانفرنس په لارې عام خلکو ته او خپل کورنو ته هم خودل غواړي چې دوی د بغیر د ثبوت د خپل نوکرۍ نه لرې کړی شوی دي او دوی سره ناانصافي شوی ده.
مونږ وایو مونږ ته میټیریل خو هي مونږ ته ایویډنس کې ده مخې ته که ما خا دونه وی چارجز لګې چې هغه زما ټول لایف ځان سره وړلی شي. الزامات لول الزامات مونږ باندې شوکاز نوټیس کې لګولي وو کرپشن اور سوشل. مونږ ته وایي مونږ ته وښایي سوشل مونږ څنګه یو، نو ایویډنس کرپشن مونږ څه دي. کرپشن خو خامخا دغه څه ریزن دي، تا سره به ډېرې پیسې هغه ارسه اوپن دي انکوائری ته، ځکه چې دا سبارډینیټ جوډیشری د انډیپینډنس خبره ده. مونږ صرف دا وایو چې یو فیر ٹرائل وشي. دا مونږ ته پته اوسه پورې ونه لګېده چې څه دي، لکه مونږ ته دا خبر وشوه چې د انویسټیګیشن د انسپکشن جج رپورټ دی. مونږ ته اره ته وښایه خو پس بیسي کنه زیرو ایویډنس.
دغه ججان چې د 11 کالو نه واخله تر 40 کاله پورې د جج په حیثیت کار کړی غوښتنه وکړه چې دوی ته دې ثبوتونه وښودل شي چې د کوم الزامات او د کوم ثبوتونو په بنیاد دوی د نوکرۍ نه وباسلی شوي دي او د پېښور او د پاکستان اعلی عدالتونو نه د انصاف غوښتنه وکړه. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک VOA Diva، ټویټر @VOA Diva، انستاګرام @VOA Diva او پر یوټیوب VOA Diva News.
د ژوند لار ډرامه ووري.
ناوی چاچی په خدای بشي او په تاسو بشي زما د فرهاد علي ژوند بچ کئ.
جاړه خو مکه نه, اوس د جړا نه څه جوړېږي؟
زما زړه جاړي تره ورله رشته نه ورکوي, چې نو کرۍ له لاړ شي نو ورته وایي چې معذوره یې, موږ خو د خلکو د خندا شو.
آی های, دا د پولیو د دوو څاسکو د نه چولو څومره غټ تاوان دی.
پلار دې خدای وبخي, هغه به وې لوڼه مې ډېرې دي, خیر دی خدا زوی مې یو دی. اوس نشته چې د زوی خال وګوري.
هغه دې مرزا راغی, په خپله ورته ووایا.
اوه, دا خو خانزادګۍ راغلې ده.
کاکا جی سلام علیکم.
وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. ستړی مشی ناوی, دا میلمنه دې خفه غوندې ده ولې؟
کاکا جی زما د زوی ژوند تباه شو.
ناوی, تا خانزادګۍ په څه جاړي؟
د فرهاد علي په معذوره ژوند فریاد کوي, نه نوکر رشته نه ولا تره رشته ورکوي.
اوهای, زه هر چا ته هم دا خبره کوم چې د اولادونو سره ظلم مه کوئ, دا د پولیو دوه څاڅکي د ټول ژوند علاج دی.
پلار به وې زما زوی نیازبین دی.
های های, اوس نشته نو چې د زوی حال وویني.
ای کاکا جی, زما د زوی رشته بچ کئ, څه کار روزګار ورله وګورئ.
زه به خپل کوشش کوم.
خانزادګۍ ته خو پاسې دی,
اوس به مې زوی راشي اخلی پخلی ورله کوم. خو کاکا جی زما د زوی غم وکړه.
الله به خیر کړي, الله به خیر کړي.
زه ځم, په مخه دې ښه. الله دې را باده لره.
دا خواره وختي راغلې وه, اوښکې اوچه نه شوه.
دې خلکو ته د پوري او دا څاڅکي هسې ګپ ښکاري. دا وګورئ, د څاڅکو نه اچولو په وجه مور د خپله لاسه زوی معذوره کړه. های های های,
په دفتر کې دا د ټک ټک آواز په ما ډېر بدلګي.
جمیل خان کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. کینا
دا ډانګورې تکې
په دې معذوره وجود دلته دفتر ته سل راتلې.
مور راته وی چې جمیل خان کاکا له لاړ شه.
خیر خو دې
کاکا جی, بے روزګار يم, نوکری مې نشته.
ما سره خو ټول د منډو تړلو ګرځېدو کارونه دي, تاله خو داسې کار پکار دی چې هغه د ناستی.
زه هر څه کولی شم کاکا جی.
اوهو, زه تا څنګه پوهېږم؟
زه ستاسو په مطلب پوهېږم, خو زه چرته لاړ شم, چاته ووایم؟ کاکا جی زه په هر ځای, هره لاره, هر دفتر, د هر چا دپاره یو نیمګړی وجود یم.
زه به پوره پوره کوشش کوم چې ستا دپاره د معذورو په کوټه کې سجاب وګورم. زه درته بیا هم ویم چې ته پولیو متاثره کړې, خو د یو نارمل ژوند دپاره همت مه بیله. د دې احساس نه روزه چې ته نیمګړې.
بیا به هم زما نوم معذوره وي, زما حیثیت به نیمګړی وي, ما ته به د پولیو د دوو څاڅکو ارمان راځي.
دا خو ستا قسمت دی.
قسمت د همدردۍ او تسلۍ یو دروغجن جواز دی. ما سره هر څوک همدردی کوي او ما ته د محرومۍ احساس راکوي.
ته مه خفه کیږه, الله بس لاره چاره را پیدا کی.
فرهاد علي بچے ته راغلې, جمیل کاکا جی دې ولیدو سی وې؟ ہاں
های مورې, د معذوران دپاره هیڅ نشته.
ځان ته معذوره مه وایه, زما زړه چوي.
مورې, زخ د ژوند په هر قدم په خپل یو سوال يم چې دا ما سره سو شو او د چا د لاسه
دا زمونږ د لاسه مونږ ستا مجرمان یو مونږ تا ته د پولیو ساسکې نه دي درکړي
خو زه بیا هم دا نشم ویلی چې دا ولې د پولیو د دوو ساسکو نه م زه ولې محرومه ساتلی یم
ستا پلار د چا منل
خو اوس مې پلار نشي لیدې مورې چې زه په ځمکه په خپله نشم ګرځېدی زما په مازورتیا کې ستاسو ناپوهي ښکاري
ته څه خبرې چې ما تا سره دا ژوند څنګه تیر کو
خو مورې تا زما حالت نه دی لیدلی چې په کوم لوري تللی یم ما ته د پولیو د دوو ساسکو احساس شوی دی
تا ته پته نشته چې ما ستا دپاره هر چا ته جولۍ ونیوه ستا د تره نه مې ستا دپاره رشته وغوښته ستا د نوکرۍ سوال مې وکړو هېچا هېڅ را نه کړل
اوس په جړا او همدردې هېڅ نه کېږي مورې ما ژوند په خپل همت تر دې ځایه راورسو خو د افسوس او ارمانونو سره
مازار فرهاد علي بچه ستا نه قربان
کاش مورې چې د دې مینې په ځای تاسو ما له صرف او صرف د پولیو دوه ساسکي را کړی وي
بچه مونږ تا ته ملامت یو
دا افسوس او ملامتیا زما د مازورتیا علاج نه دی مورې
همت ما بایله
همت نه بیلم مورې اوس خو زه د نورو دپاره سبق یم یو عبرت یم
ودرېږه ودرېږه بریک شه بریک
السلام علیکم ماسٹر صاحب
وعلیکم سلام وعلیکم سلام هغه د چا خبره چې ما په اسمان غوښتي خدای په ځمکه راکړي
حکم کوي حکم
حکم نه کوم یو عرض کوم د فرهاد علي د نوکرۍ د پاره
ماسٹر صاحب فرهاد علي راغلو ما غتم دا وی چې زه کوشش کوم تاسو ته خو پته ده چې هغه مازورا
تاسو پیره ټکی اورېدل نه غواړم سر خوړلې د پولیو دا مرض خو علاج نه لري سم دم بنی آدم نیمګړی
دا لا کړی دی نو بنده به سو وای
بنده له لا پاک سر سترګې ورکړې دي د پولیو د مرض مخنیوي له د صحت محافظان ګرځي نو دوی ویني نه
ماسٹر صاحب زه به فرهاد علي دپاره پوره پوره وس کوم
ځه ورځه په لاره مې ودرولې ځه ځه په مخه دې ښه دا خو فرهاد را روان دی
ماسٹر صاحب سلام علیکم
وعلیکم سلام وعلیکم سلام هلکه دا زه څه وینم د صحت د محافظ په جامه کې
ماسٹر صاحب ما وی چې زه به د پولیو د اساس کې په خپل کور په کور ماشومانو لور کوم ځکه چې د دې خلکو د پاره زه یو مثال یم
ستا همت ته زه سلام کوم دغه شان ځان ته کلکه تا چې دا خلک ویني نو عبرت به درنه واخلي او د نوکرۍ د پاره کوشش بم کې
ما ته پته ده چې دا جاب نه دی او نه زه جاب ګڼم دا زما مشن دی
فرهاد اوس بم دا خلک نه پوهیږي چې ته کور په کور د پولیو ساسکي ورکه
ماسٹر صاحب زه وایم چې د پولیو د ساسکو نه انکاریان زما په مازورتیا کې د خپل بچو سبا ویني
نر بچې شاباش ډیر دې خوشاله کړ
د ژوند لار ډرامه تاسو اوریدا په دې کې اوازونه قاضی محمد فاروق مجاهد پرویز کرن علی نادرا علی او نورانشا طوفان
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ فیسبوک VOADIWA ټوئیټر @VOADIWA انسټاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز